السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې باید د پاکستان قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او دغه سي د سن نورو سینو پاړه ریپورټونه ووره د افغانستان پاړه هم ریپورټ لرو د دې ترڅنګ تبصری او شننې هم دي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکارا فرخنده اسدی درته وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی پولیس چارواکي وای په کوټه کې تیر ماخام سوالو سلور امنیتی سرتیری وجل دي په پاکستان کې افغان سفیر وای تمدا چې پاکستان ازینو افغانانو ته د اوګدی مودې ویزه ورکړي او هندي چارواکي وای نن سهار وختي په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلینه د اوختو په پیښت کې د سلو زیات کسان وجل شوي ګڼ ژوبل د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون مخام وسوالو سلور امنیتی سرتیری وجل دي په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق شیما پرون خبريارانو ته ویل په فاطمه جنا سړک وسوالو لومړی په یو ټرافیک پولیس ډزې وکړ بیا سرحدي عسكر چې د غزای ته ورسېدل نو پر هغه هم ډزې وکړې شیما زیاته کړه
د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وای چې دا پیښه هدفي وژنه وه او په دې کې تورن کسان پر موټرسایکلانو باندې تښتېدلی دي خو پولیس په ډېر ژر په پیښه کې د تورنو ډلو په ضد عملیات پیل کړي
د پیخې زمواري لشکري جنگوي العالمي وسوال ډلې منلې ده د سواد په سیدو شریف کې 15 در شکرانه او پروند صبح حکومت لخوا د روختونو میډیکل کالج لپاره د ځمکه په بدل کې د متبادل ځای نور کولو پر ضد احتجاجي ناست پیل کړی ده مظاهره کون کې د سیدو شریف لوی روختون مخې ته راغون شي وو دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صبح حکومت د روختونو میډیکل کالج لپاره 115 کانال ځمکه اخیسته او دوی به کور کړی دي د دوی په خبره حکومت یې په زور له کورونو وباسي په مظاهره کې یو تنوای
دی الوار لمنګز مکه ور کړی دا د بلډ بینګ لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا لګه غوند ټوټه پاتې ومنګ د خپل بچو لپاره ساتلی و هغه زمنګ نه په زور وغساو د قشنج کم نه چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه
بلخوا صوبای حکومت د سیدو شریف اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه تر اوسه نه دی ویلي په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی تمدا چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینی افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي زاخل وال بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
په یو نتیجې باندې موږ رسیدلی او په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستاني دي مومن افغانان دي د مومن ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کېږي نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د موږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو زینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه او کورنۍ لا هم پاتې دي د افغانستان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی چې طالبانو تیر شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري نو موړې وای افغان امنیتی ځواکونه سخت مقاومت کوي او ټولې مرکزی سیمې د دوی په ولکه کې دي چارواکي وای په دغه خطه کې وسوالو ته مرګ جوړ لاړول خو د کرش مری په اړه لا هم پوره معلومات نه لري چارواکي دا هم وای په سیمه کې بازارونه تړل شوی دي او ټلیفونونه هم کار نه کوي تبالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي فضل هادي مسلم یار شینندې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبري کولې او ویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي د مشرانو جرګې رئیس له هغه ورستو دا سرګندونې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس ځانګړي استاذي زمیر کابلوف په دې ورستو کې ویلي وو طالبان هغه کسانو پر ضد جنگیږي چې روسان ورسره په شام کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسانو ګټې سره نږدې دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هندی چارواکی وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور کې د مسافر اورګاډي له پټلۍ نه اوخته چې پکې د سلو زیات کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل شوي دي. امدادي کارکونکي د درنو مشینریو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاډي په ډبو کې غیر پاتې مسافر راوباسي. دا اورګاډي د شمال ختیځ پټنا ښار نه انډور ښار ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټلۍ واوخت. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خپګان ښودلی. د ریلوې وزیر سوریش پرابو ویلي دي چې د پیښې ممکنه ذمهوارو خلاف به سخته کاروایي کولی شي. د ایران د تیل وزیر بیجان زنګناوایی زیات امکان دی چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار په کمولو یوې لوسنامې ته ورسیږي. پر دې لوسنامه د تیلو د برآمدونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه د روان نومبر په 10 په ویانا کې کیږي. زنګنا د اوپیک د 14 غړو هیوادونو له مشر محمد سانوسی سره پرون له کتنې وروسته وویل زیات امکان دی چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګنا اول د دغه تړون له مخې کېدای شي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 550 تر $50 لوړ کړي. او بل خبر دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته رسیدلی دی. سټیفن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې په شمالي خار بحلب کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې په کوټه کې د وسلوالو په برید کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي. په سیدو شریف کې ځینې خلکو په حکومت تور لګولی چې د میډیکل کالج لپاره ځمکه ترې په غیر قانوني ډول نیولې ده. حکومتي اداره وای په فاټا کې د غربت شرح سباندې 3% ده. وجه یې پر اختیام بد امنی ده. کنه یو کارپو وای
د غربت کومه شرح ښایي د هغې وخت ملیټنسي هرګز نه ده. غربت د ریشو چې کومه ده ریاست هلته د سهولیاتو د نه رسولو چې کومه خبره ده دا د 13 او 1 کالو کیسه ده.
د پاکستان او هند اړیکې چین پاکستان اقتصادي کوریډور او د پاکستان اقتصادي حالاتو په اړه هم رپورټ لرو. او د پاکستان چارواکي وایي تراګرې ورته سباندې $143 زیان رسولی. خو کارپوهان سوای
دا میرا دې لپاره ویلې کیږي چې موږ تر هغه لري کوو هغه پیسې لګي دا هم دې راکي موږ لا کومې قوتونه چې کوم نقصان شوی دی دا دې راکي.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. پرون ماخام په کوټه کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ. په دې حمله کې چې ذمہواری لشکري جنگوي العالمین نومې تنظیم په غاړه اغستې 3 ملیشه سرتیرو یو ټرافیک پولیس وژل شوی دي. یاد دي چې پاکستان حکومت دغه وسلواله ډله د نومبر په 11 د ناقانونه ګرځول شوو ترګرو په لیست کې شامله کړې ده. نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پیښو تیر ماښام هغه مهال د کوټ پر فاطمه جنا سړک باندې رامنځته شوه کله چې وسلوالو کسانو لومړی هلته پر یو ټرافیک پولیس ډزې وکړې. د ټرافیک پولیس د کتنې لپاره چې کله هلته سردي عسکر راورسېدل نو دغه وسلوالو کسانو پر سردي عسکرو دویم وار ټکان وکړل چې له امله د یو لاروي په ګډون درې سردي عسکر هم ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه وسیول هسپتال یا روغتون ته ورسول شول. هلته د ټرافیک پولیس په ګډون درې واړه سردي عسکرو خپل ژوند دلاسه ورکړي. خود ډاکټران په وینا چې د لاروي ژوند د خطرې څخه بهر دی. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 4 کسان تورن دي. څوک چې د ټکانو کولو وروسته پر 2 موټر سایکلانو باندې په تیښته کې بریالي شوي دي.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا بس اتنا زیادہ اس سے زیادہ ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے. تو کرائم سین
دے پولیس مشر عبدالرزاق چیماوائی چی دا پیش ہدفی وجہ نوا او پدی کی تورن کسان پر موٹر سائیکلان بند تشتے دلی دی. خو پولیس پر ڈر جا ژر په پیش کې د تورون ډلو په ضد عملیات پیل کړي. بل خو تیر شپه د اف سی په مرکز کې د وجلسو اسکرو د جنازې منځور کول سو. په دې کې په ګڼ شمیر کې فوجي او انتظامی چارواکو ګډون درلود. وروسته د وجلسو کسانو مړي وخپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سول. هلته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په کوټه کې پر امنیتي ساتونکو د برید غندنه کړې او پولیسو ته په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دلته د وانا سرګند ځای څخه د تنظیم لشکر جنگوي العالمي ویاند علي بن سفيان و رسنۍ ادارو ته ټلیفون کړی او د پیش پړه په غاړه خسته ده. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او زمرک خان سګزي هم په یو بیان کې د پیش په کلکه سرغندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سواد په سیدو شریف کې پرون خلکو یوه مظاهره وکړه. دوی په حکومت تور ولګاو چې د میډیکل کالج لپاره سمکه ترې په غیر قانوني ډول نیولې ده. دی وایي حکومت باید سر تر سره دوی ته خپل سمکه واپس کړي. چارواکي بیا وایي چې دا مسأله په دې طریقه حلول غواړي چې ځای خلکو ته به نوکریانې ورکړي، خو خلک وایي که حکومت یې سمکه ور نه کړي نو دوی به دا کالج جوړېدو ته نه پرېږدي. نیاز احمد خان پی نور تفصیل لري.
سواد سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راجمع شوي د 15 خاندانونو غړو د احتجاج په توګه ناسته شروع کړې. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی نه صوبایي حکومت د روغتون او طبي کالج لپاره 115 کینال ځمکه اغستې او دوی یې بې کوره کړې دي. ناسته کې یو مشر پیر محمد خان وایي چې وړاندې رانه هم صوبایي حکومت ځمکه اغستې وه او اوس مې د کوره اوباسي.
د بلډ بینک لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا د لګ غوند ټوټه پاتې ومنګ د خپل بچو لپاره ساتلی و هغه زمنګ په زور واغستو د قشن چې کم نه چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه په نورو حکومتونو کې موږ سګنور غره په دې حکومت کې زمنګ به دخل په زور کیږي او زمنګ نه جوي اسما کا واغسا.
یو بل تن اسماعیل زیاتوی چې صوبای حکومت کله دوی نظم کا اغستا نو دغه لوز ور سره شیو چې د زمکه په بدل کې باورته په دغه روغتون او طبي کالج کې روزګار ورکوي.
په دې هسپتال کې برتیاني پټي پغلا باندې کیږي نمنګ را غواړي ایم پی ایس پل کسان برتی کوي څوک د کالم نه برتی کیږي څوک د مدین نه برتی کیږي څوک دیوز نه برتی کیږي څوک شنګنی نه موږ نظر انداز شو یو اخر موږ په دې باندې مجبور شو.
دغه احتجاجي ناشته ته د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود هم ورغلو. دوی هم له حکومت د ولس لپاره غوښتنې وکړي. سیدو شریف دغه ولس ستونزو په اړه مچکله د سیمې صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل چې دغه د دولت ځمکې دي او بیرته یې اغستې دي خو بیا به هم د ولس لپاره اواز پورته کوي.
موږ دا وایو چې په کار دار چې هغه په کلاسپور کې واغستې شي او کلاسپور دي نوکر کړی شي چې هغه خپل کور ته مده چې ډوډۍ موړی او خپل رزق پر چولې سټارټ کړي.
د سیدو شریف ځمکو متاثر ولس وایي کچره حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي او طبي کالج به بیا ودانۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان منصوبه بندي او پرمختیا وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د غربت مجموعي شرح 13.8% ده. په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ده او دا 3.1% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه یعنی 4.9% ده. خو په دغه هیواد کې کارپوهان وایي چې مرکزي حکومت دا شمیرې سمې نه دي یاد کړي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 13.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.1% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چې کله د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګری ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
چې د غربت کوم شر خای د هغه وخت ملټنسي هر دغه نه ده ملټنسي زمونږ تقریبا د 13 14 کلو مسله ده د غربت د رښو چې کومه ده یا ریاست الته د سہولیاتو د نرسولو چې کومه خبره ده دا د 13 او 14 کلو کیسه ده نو حکومت الته چې کوم ریاستي دنچا ده ریاست چې کومه ولستا ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه ده کړی
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر میراج الحق په ملک کې د غربت د شارې په حق لوايي
د کشمیر خلک د بهر ملکونو نه ریمټنسز په شکل کې پیسې را لیږي دغه یو وجه کې دی چې د غربت شرح د ټول ملک په نسبت باندې کم ده پنجاب نور صوبو سره کول دي کمپیریزن موږ وکړو پنجاب دی ولته پای کې اګریکلچر سېکټر هم مضبوط دی د غیر مینوفیکچرینګ انډستریل سېکټر هم مضبوط دی او دا شانته انفراستراکچر باندې ډېر ښه کار شوی دی دا شانته هیلث فیسیلیټیز خلکو ته شته او کوټه سو بلوچستان وګورئ دا کې انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډېر کم ده هیلث او اډوکیشن هم کم دي دا غیر وجه د روزګار موقع چې دی هغه خلکو ته کم دي دغه وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسواله
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشا پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې په کار وي نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
که یو خوا پاکستان وای چې هند یو وار بیا د پولو د قانون خلاف ورزی کړي نو بل اړخ ته هندوستان په ډسو کې د ځینې ماشومانو په شمول سلور کسان وژل شوي دي دغسې بیا پاکستان دا دوام کوي چې د هند ډرون الوتکې غورځولې د پاکستان او هند ترمنځ په پولو باندې د روان حالت په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو
په پینډی کې د خالی پورس د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي ایس پی آر د بیان تر مخه د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر په اگاهی پوزي پوستي باندې د هندستان به پایلټ الوتکه شپېته میټر دننه راغلی و چې پاکستان پوز پنخه کړه او روي غورځولا لدی وړاندې د ایس پی آر په وینا چې په بیلابیلو سېکټرو باندې د هندستان د پوز لخوا په مختلفو ډزو کې درې ماشومان جنکی او یو ځوان وجلې شوی او درې جوبل شوی دي لډیر وخت پاکستان هندوستان په یو بل تورونه لګوي چې د پولو د قانون خلاف ورزي کوي چې لکبلی د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل نو د هغه وینا وا
یو لګیا د سی پیک ته د غور کوي بل د انډیا چې نو هغه یو نوې شکل راو چې ټول غواړي او د ظاهر خبر ده تر څو پورې دلته امن نه نو دغه اقتصادي او معاشي ترقی نشي کېده اوس په دې حالاتو کې نوې نوې سيزونه ازمیه لکه ابل اور زیدنو سبمرین خبر او شو پرون چې دین درون خبر او شو درا غرزولو خبر خو دا ده چې دواړه ملکونه امن طرف ته لاړ شي او د عوامو په خوشحالي باندې او په ترقی باندې توجه ورکړي که په خپل نشي کېده یونایټیډ نېشنز پکې انوالو کېدې شي دا شان چې په کوم ملکونو د دواړو ملکونو اعتماد دی هغه ملکونه چې دین په ګرات لشي په کار د سوق داسې انټروینشن وکړي پرې کې د دواړو ملکونو په منځ کې میډییشن وشي زما خیال دی دا به یو خطر کوي
که یو خوا پاکستان تورونه لګوي چې هندستان یې په پلو باندې خلاف ورزي کوي نو بل پلو هندوستان هم وای چې د حسنی روان صورتحال دوران د پاکستان پوز پډزو کې د هندوستان د تنظیم لاندې کشمیر کې تر دې د مسلیرش کسان وجلی چې پکې دیار لس پوزیان او یولس عام ولس شامل دي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په مومند ایجنسی کې خلک وایي چې چارواکو د ساپو د قبیلی زیارت او خانقاه غرونه بند کړي دي د غرونه د امنیت نه ساتلو لوجې بند کړي دي او دغه د مومند خلک وایي چې د سنگ مرمرو د غرونه به تر کومې بند وي په دې اړه دي اس معلومات نه لري نور تفصیل د شانواز ترګزینا اورو
دا محمد ایجنسی پرلکل انتظامی د ساپو قبیلې د کان غرونه بند کړي انتظامی وای چې د یوې میاشتې راهیسې یادې قبیلې ته ویل شوی چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي خو دوی بیا هم په امنیت راوستو کې ناکام شو نو ځکه ورته د زیارت د غر په شمول د خانقاه غرونه هم بند کړل د یاد غرونو نه به سنگ مرمر د پیښور په شمول پنجاب او کراچۍ ته وړلی شو نو ملک فردوس خان صاحب چې د خان چې په خانقاه کې خپل غرونه دي وای
حالات خرابی سیستم خرابې ولته په کراچۍ کې بازارونه ولې بدلې دا خلک هغه په څه طرف د مایل کېږي خلک نه روزګار اخلي د خلکو د خلینه هغه ماري ریډا کله مزمت هم کوو مخنیوي کوو دا په سلام سره موږ نه مونږ
او بیا مې د یاد قبلي وسیدونکو او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د محمود جنسي د مشر زرخان صافي سره خبرې وکړې نو هغه وویل
د بندې د خبرې خلک هغه وجدان دي چې خلک ډېر په روزګار باندې دا خبره نه ده حکومت د کار دي چې خلک له روزګار ورګي دا او په کار نه دي چې روزګار ته واخلي او د دې سره خلک مشغول دي نو زما خو افسوس دی او حکومت نه دا تل کو چې دا کم روزګارونه روان دي او چې دا د کلاو پرېش
د بر محمد ایجنسی د خویزو او بایزو قبیلی روزگار د جلال آباد نه د ګوسړی پلار محمد ته د تجارت وجه آباد وو خو د غلار و کله وړاندې تړلې شوی ولې د ساپو د قبیلی روزگار د زیارت او د خانکا سره تړلې شوی نو یو ځای خبريال فضلی ودود ساپه وای چې د یاد روزگار سره نه یوازې د ساپو ولس بلکې د پیښور 400 او تر د پنجاب پورې ولس پر روزگار بوخت وو او د حکومت له خوا داسې فیصله هغه یو ور بیا کډوالۍ ته مجبوروي
د اغیم چې کوم دې په روزدار باندې اثر کوي باندې نو دا چې کوم دې د حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د مومندو په حق کې نه ده دا چې کوم دې یو منفي کار کړې ده کوم دې غریب ولس دې هغه ورته خپل مزدوري کوي ډیری کوي نو دینا اغیم زیات متاثر کیږي
او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بر محمد جنسی حسیب الرحمن خلیل پرون رسنیو ته ویلي چې دغه غورنۍ د امن د نه ساتلو په مشترکه مواریکی بند کړي خدای نه دی ویلي چې ګینه دغه غورنوه تر کومه بند وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پاکستان سرکاري بانک په خپل وروستي کلني ریپورت کې ویلي چې د 2002 کال نه تر 2014 پورې د تراګرۍ سره تړلو پیښو د دې پر ضد جنگ پاکستان ته سباندې سل ارب ډالره خو د تراګرۍ جنگ لړکې نړیوالو پاکستان ته یوازې 14 ارب ډالره ورکړي دي د پاکستان د مرکزي بانک د غشمیري سمره رښتیا دي په دې اړه د اسرار الله مومند ریپورت اورو
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان په خپل وروستي کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې 2002 کال نه تر 2014 کال پورې ترهګری پاکستان ته څه باندې 113 ارب ډالر تاوان رسولې خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د پاکستان دومره زیات تاوان نه دی شوی او چې کوم شوی نو هغه هم زیاتره د ولس شوی
چې بای استا په کم کارخانه دی لزولې دا چې هغه کارخانه خو پرایویټ دي تا کم یو سرکاري داسې غټ بلډینګ الوزول دی که الوزول نه نو شپږ اتل کروڑ روپو خو یو بلډینګ نو هغه کې دومره نقصان دې کم ځای نه شو نو مطلب دا دی چې دا شمیرا په هیڅ توګه هم
که څه هم اکرام هوتی وایي چې مرکزی بینک د ترګری لوجې د پاکستان شوی تاوان د اصل نه زیات خودلې خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان پوځو په خوانی چارواکي لیفټننت جنرال ترد مسعود وایي د مرکزی بینک د غشمیري سمې دی خو د په خبره مسله دا چې پاکستان ته ترګری لوجې د رسیدلې تاوان اندازا لګول ګران دی
په دې کې مبالغه نسته خدا پر دې تکیه کوي چې ته د نقصان اندازه څنګه لګوي په دې کې جایدادونه څومره نقصان شوي څومره سیمه د څومره وخت لپاره متاثر شوي د دې وروسته بیا خلک به کور شوي ځینې بیا به حال کړل شوي څومره خلکو ته د هغو د ډنګسو کورونو معاوضه ورکړل شوي د څومره خلکو علاج په حکومتي خرڅه شوي څومره پوځي افسران او سرتیري وژل شوي نو داسې په سلګونو طریقو تاوان شوي چې زه په پیسو کې حساب نه سم کولای
که څه هم تلد مسعود وایي چې د پاکستان سرکاري بینک لخوا را دې شمیرو په ډاګه کولو هدف یوازې نړیوالو ته دا ښودل چې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرستې کمې او تاوان زیات رسېدلې خو د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی بیا وایي د دې هدف یوازې دا دی چې پاکستان غواړي نړیوال دوی ته نورې مالی مرستې ورکړي
دا شمیره دې لپاره ویل کېږي چې موږ ترهګر چې دي هغه لرې کوو یعنی په دې هغه پیسې لګي دا هم دې راکې موږ له بیرل قومي قوتونو درېمه چې کوم نقصان شوی دی دا دین پوره کړي د دې شمیرې مقصد نور څه نشته دا درې مقاصد دي خو اوس چې کله دا شمیره مخې ته راغلی ده نو د دې په دې درې واړو اړخو کې نظر اچي او دې اړخ باندې نظر اچي چې دا خو د عوامو ته پته ده چې دا نقصان څومره شوی دی نه بین الاقوامي داسې تجزیاتي ادارې دي نو هغې هم سندي ویلي د دې باره کې دا شمیره چې دا
پاکستان
ته د ترګریز جنگ لړکی ورکړل شوی 44 ارب ډالر او نورې ولسی مرستې زیاتره په سمزه نه دی لګول شوی، خو لیفټننت جنرال ترت مسعود دغه تورونه ردوي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پاکستان ویلی د افغانستان په اړه په دسمبر کې د چین او روس سره غونډه ولري. په خو افغان چارواکو ویلی و چې پاکستان سره اړیکې ځکه خرابې شوې چې ترګری ختمول لپاره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. خو اوس پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کول لپاره د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته ورسي. د دې هر څه په هکله زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان اجرائیه ریاست یو بیان جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر نیټه ټاکل شوی او کنه. نو غوای
د اجرائیه رئیس سفر پاکستان ته تروسه معلوم نه دی، شاید پر اصل کومیاشت کې ووسی، اما دا غل لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه ده. پینسوی د پاکستان زموږ ټول تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
فیصل صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دسمبر کې به پاکستانی چارواکي د روس او چین استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په داسې حال کې چې د رپورټونو تر مخه روسان غواړي چې د پاکستان له لارې طالبانو سره د داعش پر ضد اړیکې جوړې کړي، آیا تاسو د دسمبر په غونډه کې د ګډون بلنه لرئ او د روس او د طالبانو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان لږه غونډې هیڅ راز رسمي اطلاع نه ترلاسه کړې، نو څه دې غونډې څخه خبر نه لرو. ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر هر تلاش چې کیږي ضروري ده چې هغه د افغانستان د حکومت په موافقه او په ګډون باندې وسی تر څو لازمه پایله ورڅخه ترلاسه شي. په ټوله کې افغانستان او روسیا په څو اړخیزو پلاتفورمونو کې له یو بل سره همکاري لري، مثلا د شانګهای د همکاري سازمان او د آسیا د زړه هیوادونو د استانبول په فرصا کې روس او افغانستان سره نږدې همکاري لري او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه شوي دي. د افغانستان د حکومت تمرکز همیشه پر دې و چې اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي، دولتونه د دولتونو سره تماس ونیسي او په هیڅ صورت دغه ډول یو وضعیت چې دولتونه له تروریستي ډلو سره تماس نیسي هغه زموږ لپاره په خیر نه دی او د افغانستان حکومت دغه ډول فعالیت هرکلی نه وایي. اما په ټوله کې بیا هم موږ له روسیې سره په څو څو اړخیزه چوکاټونو کې همکاري لرو او دوه اړخیزه اړیکې مو هم ښې دي. پینان هر فعالیت چې د افغانستان په باب کیږي زموږ توقو به دایو چې هغه د افغانستان له حکومت سره یا د افغانستان له دولت سره همغږی شي.
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د نومبر په 20 تاریخ د پګواش غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستاني او افغان مدني فعالانو یو غونډه کیږي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو په دې غونډه کې د رسمي استازو د نه ګډون خبره کړې ده، خو به هم دغه غیر رسمي غونډې څومره موثره بولې فیصل صاحب؟
د افغانستان د سولې
په اړه ټول بحثونه
لکه مخکې چې هم د افغانستان حکومت ویلي دي اړینه ده چې د افغانستان د حکومت مالکیت او پرهبری باندې پرلسی او مختلفار شي. د پاکستان هم د سولې پروسه د نړیوال نه ده، د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا د سولې لپاره هلې ځلې کوي، کار روان دی او په ټوله کې کله چې د پاکستان سره زموږ ګډ تلاشین نتیجه ورنکړه د افغانستان حکومت هماغه پروسه پای ته ورسوله. ولې په ټوله کې د سولې لپاره یو دروازه همیشه پرانستې ده، دا دروازه پاته ده او موجوده لري د سولې لپاره کار کوي. کوم موسسه یا شخصي ادارې چې د سولې په اړه بحثونه کوي دا د هغوی مربوط کې چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ساز مستقیم یا غیر مستقیم ګډون او تړاو نه لري.
تاسو د افغانستان اجرائیه ریاست یو ویان جاوید فیصل مرکه اوریدل چې زم همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسیګری 15:30 بجې کېدونکې د فرخند اسد نبلن خبرونه وورو.
په کوټه کې تیر مخام مسلوالو سلور امنیتی اسکر وجلی دي. په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي. پولیس چارواکي وایي وسوال د پیښې لځای تختیدلی د پیښې ذمہواری لشکر جنگوي العالمی وسوال ډلې منلې ده. د سواد سیدو شریف کې 15 کورنۍ او پروند د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکه په بدل د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل بالوای تمدا چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د نورستان چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د دوا ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري او زیاتوي په دغه نښته کې وسوالو ته مرګ ژوبله اړولې خو د کره شمېرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري. بلخوا وسوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریځ روښانه کړي. فضل هادي مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي. هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډۍ رپټلۍ ناوخته چې پکې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل شوي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلې. د ایران د تیلو وزیر وایي دا امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه بعد د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته تللی. سټیفن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې شمالي خار حلب کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه د فرخند اسد ناورې د لوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیر ناورو چې پاکستان زنی رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس رسپانو خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لیکلي او وی سپریم کورټ د سرشمیرنه لړکی حکومتي رپورت مسترد کړي او د دوی نه یې واضحه او غیر مشروطه نیټه غوښتي. په دې موخه د عدالت وینا و چې سرشمیرنه کول د حکومت عیني ذمہواری ده او که حکومت خپل عیني ذمہواری نشي پوره کولی نو ودی لیکي. د ادارې په وینا سپریم کورټ چې د سرشمیرنه په حق لکه پوښتنې راپورته کړي په هغه باندې ولس هم له حیرانتیا سره مخ شوه چې دا څنګه جمهوری حکومتونه دي چې مسلسل د سپریم کورټ د حکومتونو نه سرغړونه کوي او په دې عمل کې لزند کار اخلي. ادارې زیاتوي د یو ملک لپاره د خپل ترقیاتي منصوبو جوړولو او د وفاق د ګټو تقسیمولو لپاره د آبادی صحیح شمیرا ډیره ضروری ده او د پاکستان آبادی تقریبا د 3.7 کروڑ پورې ده خو دلته هر څه یوازې په اندازو چلیږي. ادارې اخر کې وایي اوس چې سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته د سرشمیرنې ویلې دي نو باید چې حکومت بے لزنڈہ د سرشمیرنې کولو لپاره کار پیل کړي او جمهوری او عینی ذمہواری پوره کړي. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼخ خپل ادارېي کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې سی پیک منصوبه د ټوله منطقې لپاره یو ګټوره منصوبه ده او دا د سرمایه‌کاری لپاره د اهمیت وړ ده او چین په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری کوي. نو په کار ده چې اسلامي ملکونه هم راوړاندې شي او د دې منطقې لپاره په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری وکړي. ادارېي وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې د متحد عرب امارات د سفیر سره ملاقات کې کړي. په دې موقع نوموړي سفیر وویل چې هغه په دې لړکی د خپل ملک د سرمایه‌کارانو سره خبرې وکړي او د پرویز خټک دا وړاندیز بورته مخکې کیږي. ادریا اخری کلی کی تر سوچي د وزیر اعلی پرویز خټک د خیالاتو تعلق ته د دې د اهمیت نه هیڅ کله انکار نه شکی دی. خو دې لړکی چې مختلفو عرب ملکونو سره صوبایي حکومت چې کومي منسوبې تیارې کړي باید چې دې لړکی پروګرامونه وټاکل شي او عرب ملکونه په دغه منسوبو کې سرمایه‌کاری وکړي چې دارنګ دلته نور سرمایه‌کاری راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسپن علی کی چر پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامی دولت وسلوالی ډلې د موجودګۍ خبره ردوي، خو دا دعوی د ځمکني حقایق برعکس ده. بلخوا جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای وای چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د اسلامی دولت وسلوالی ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د دواړو مقالو تفصیل د ګل ایاس نه اورو.
ڈان رسپانه لیکي په منځري ختیځ کې سنیان او شیعاګان د جنگ په میدان کې یو بل سره مقابله کوي. بلخوا د پاکستان په خاوره وسلوالو پټنځای نه جوړ کړی دی. ڈان رسپانه په دمشق کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې په سوونو پاکستانیان په شام کې د بشار الاسد رژیم پر ضد او په حق کې جنگ کوي. ځینې آزاد څېړنکاران دا هم وایي چې په شام کې په زرګونو بهرنیو جنگیالو کې پاکستانیان هم شامل دي. رسپانه لیکي د روان کال په پیل کې د قومي بحران د نظم اداري ویډیول چې شپږ نیم سوه پاکستانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي چې پکې شام او عراق هم شامل دي. ڈان رسپانه لیکي د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي یا د هغوی د پلویانو خبره ردوي، خو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو د نیولو او په شام کې د پاکستاني جنگیالو پاړه راپورونه هغه سدي چې د پاکستان وهم غلط ثابتوي. بلخوا د جرمني خبري اجانس ډي پي اي د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمعې په ورځ د امریکا بي پايلټ الوتکې ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبري اجانس د ننګرهار ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي له خولې وایي چې ملا بزرگ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر چې نورو وو وسلوالو سره وژل شوی دی. خبري اجانس وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر څلورو ولسوالیو پورې محدود کړل شوی ده، خو نورو ولایتونو ته یې رو خپل عملیات غځولي چې له وجې پر افغان امنیتي سرتیرو فشار لا نور زیات شوی دی. ډي پي خبري اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت تېره میاشت په کونړ ولایت کې په هوایي بمباري کې د افغانستان شمال ختیځ لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبرې تصدیق کړې وو.
داو ګل ایاس رویټرز خبری ایجنس په خپل ریپورت کې لیکلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر پر مهال د لاتینی امریکا هیواد پیرو کې خلکو ته ډاډ ورکړل چې د نوې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي واکمنې پاړه دی لوړان دی ویرونکې اندازې نه لګوي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د منور شانه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر په اخر کې تیر ورځ د لاتینی امریکا هیواد پیرو دوره وکړه او هلته ځوانانو ته وویل هغه پیغام ورکوي چې په یورپ کې هم خلکو ته ورکړي او هغه داده چې د آینده په حق لدی لزانه بدګماني نه کوي. نوموړي وویل تر هغې انتظار وکړئ چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت جوړ کړي او خپلې تګلارې په ډاګه کړي، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه د نړیوالې ورورولۍ امن او خوشحالۍ ته ژمن پاتې کیږي او که څنګه. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د لاتینی هیواد مکسیکو سره په پوله به دیوال جوړوي، ځینې تجارتي لوزنامې به ختموي او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ به عارضي بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د خپل د وروستي نړیوال سفر پر مهال خلکو ته د ډاډ او امید ورکولو هڅه وکړه او تمه یې څرګنده کړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د حکومت ترلاسه کولو نه پس له هغه توندو تیز بیانونو واوړي کوم چې یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وو. ولسمشر اوباما ویل نړیوالو ته پکار دی چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت شروع کولو نه وړاندې دی د هغه په اړه رائے نه جوړوي، بلکې هغه ته د وخت ورکړل شي چې د بیلابیلو معاملاتو په اړه څه فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تل ویلي په انتخاباتي کمپاین او واکمنۍ کې فرق وي. ولسمشر اوباما د دې نړیوال سفر پر مهال زیاتره ویناوې د امیدونو په اساس وکړې. ویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ انتظامیه به د ایران له اټمي لوزنامې نه نیولې تر ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوال تړون پورې ټولو معاملو ته د اهمیت په نظر وګوري او دې ته به ژمن ووسی. منتخب ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت ویلي وو چې د ایران سره اټمي تړون به ختم کړي. رویټرز لیکي ولسمشر اوباما ویل تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه د رسنیو او انټرنیټ د ازادۍ دا راز اپوزیشن او مدني ټولنې ته د احترام په معامله کې د وړاندې تللو پر ځای شاته ځي. منتخب ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ځینې خبری ادارې د خپلو هلو ځلو نشرولو نه منع کړې وې. دا راز یې ویلي وو چې د خارجه چارو د وزیر په حیث د شخصي ایمیل په استعمالولو به هیلری کلینټن جیل کې واچوي. د دې ریپورت تر مخه ولسمشر اوباما ته مسرګند کړه چې د لاتینی امریکا او ناتو په اړه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تګلارو کې ډیر بدلون نه ویني، بلخوا د تیر جمعې په ورځ منتخب ولسمشر ترامپ د خپل انتظامیه لپاره د ځینې سخت نظر لرونکو کسانو په غوړه کولو خودلې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړي زیاتره ژمنې به عملي کوي.
ډیلی ټایمز لیکي په فاټا کې تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر لږ کار شوی دی. په دغه سیمه کې اوس هم په سبونه سکولونه بنیادی اسانتیاوې نه لري. په ډیرو سکولونو کې ماشومان د سکولو پاکې اوبه دیوالونه بجلی نه لري او باید حکومت تر ټولو لومړی په دغه سیمو کې د تعلیمي ادارو د آبادولو لپاره کار وکړي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
ډیلی ټایمز لیکي د 2015 نه تر 2016 کال پورې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر لږ کار شوی دی. د فاټا په اړه یو څیړنیز رپورټ وایي 53% سرکاري سکولونه او کالجونه بنیادي سهولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه، لیټرین او چاردیواري نه لري او د دغې نه علاوه په فاټا کې 83% تعلیمي ادارې د تیرو شلو کالو راهیسې غیر فعال دي. ډیلی ټایمز لیکي که څه هم سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو دا دعوی کړی چې دوی به په فاټا کې تعلیمي پرمختګ ته خاص پام ورکوي او د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي وو چې دوی به په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي خو تر اوسه دغلته هیڅ نه دي شوي. په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پوځي عملیاتو له وجې ګڼ سکولونه ویجاړ شوي دي او په یو شمېر سیمو کې بیا ماشومان د شنه اسمان لاندې په زده کړو مجبور دي. په ډېرو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې ماشومانو سبق پرېښود. ډیلی ټایمز لیکي په سنه سو شپږ زرو تعلیمي ادارو چې پکې سکولونه او کالجونه راځي له بنیادي اسانتیاوو محروم دي. په ډیرو کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته او ډیر بیا اوبه، فرنیچر، بجلی او نور داسې سهولتونه نه لري. په دغو سیمو کې سنه 2250 جنکو سکولونه پوره دیوالونه هم نه لري. په تیرو کلونو کې په فاټا کې زیاتره د جنکو سکولونه په بارودي موادو ړنګ کړل شوي دي او اوس هم د پوره امنیت نه لرلو له وجې دغه سکولونو ته د ویرې هم زده کوونکي او استادان نشي تللی. ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان د جوړېدو وروسته په فاټا کې تعلیمي پرمختګ ته د سره سپام نه دی ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2015 او 2016 لپاره په تعلیمي بجټ کې اضافه کړې ده خو دغه اوس هم په جنوبي ایشیا کې یو تر ټولو کم تعلیمي بجټ دی او بیا د فاټا لپاره نه خو حکومتونو کم ترقیاتي منصوبې عملي کړې دي او نه دغه سیمو ته نړیوال امدادونه په سمه توګه رسیدلي دي. له افغانستان وروسته په پاکستان کې ټولو کم نږدې 60% تعلیمي اشاره ده چې دا هم ښایي په پاکستان او بیا خاص کر فاټا کې لا هم تعلیمي پرمختګ ته پوره پام نه دی ورکړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان چارواکي وايي پاکستان د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ډېرې او عمل کم کوي. په داسې حال کې چې پاکستان ویلي غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرې پیل شي، افغان چارواکي بیا وايي دغه کار به اله وشي چې اسلام آباد د وسلوالو مرکزونه وتړي او پوځي مرسته یې بنده کړي. د سولې مذاکراتو په مخ کې پرتو خنډونو او حل لارو په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې بیخي ودرېدلې نه دي، بلکې د خو نتایجو لپاره کوششونه روان دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د وروستي او څرګندونو په اړه ویل چې په سیمه کې به ترهګری هله ختم شي چې پاکستان په رښتیا د وسلوالو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هغه ترورستان چې افغانستان کې نن جنگ کوي روزانه په پاکستان کې کیږي او مالی منابع هم ورته پاکستان برابروي. بینان پاکستان هغه هیواد دی چې بیرته د سولې په پروسه کې هم په همدې کچه باندې مرسته کولی شي. ویل دا به مرغه شي پاکستان نه تنها چې په سوله کې مرسته نه ده کړې، بلکې ترورستان یې نور هم قوي کړی. په افغانستان کې د جنگ لپاره زمینه نور هم مساعده کړې ده. زموږ توقع به دا وي چې پاکستان د یو ښه ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي او کچیرې په سوله کې مرسته نه شي کولی لږ تر لږه د ترورستانو څخه بهر نه کوي او د افغانستان کې د جنگ لپاره لمن نه وهي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه تیر ورځ ملیحا لودی د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره کوشش کوي او غواړي چې د افغانستان په مشرۍ د طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. په همدې حال کې د پګواش په نامه یوې ادارې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو د غونډو په لړ کې د نومبر په 28 تاریخ اسلام آباد کې د یوې ناستې خبر ورکړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې د پګواش په غونډه کې د دوی استازي برخه نه اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې له دې غونډې ځکه ډیر امید نشته چې رسمي حیثیت نه لري. خودی غونډې ته وربلل شوی افغان سیاستوال ضیاءالحق امرخیل وای د پګواش غیر رسمي غونډه کې به هغه پخوانی پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکي موجود وي چې پر طالبانو او پاکستان پالیسۍ جوړونکو ډیر اغیز لري، نو ځکه دا ناسته مهمه ده. د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي څمو د مخکي مشال ریډیو ته ویلو چې د افغان حکومت سره مذاکرات غواړي، خو په ویناي چې ځین شرطونو د دې کار مخنیولې. په دې شرطونو کې مهمې د افغان حکومت لخوا پر جنگ بندي او د طالبانو لخوا د قطر دفتر په رسمیت پیژندلو ټینګار خودل شوې دي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د سولې مذاکرات به هله پیل او نتیجه ورکي چې پاکستان طالبان خپل خوخه ته پرېږدي.
یوازنی لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه ډیر سکالو هغه ناورین چې په افغانستان کې میس راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی.
یاد دی وی چې څه موده مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې ویلو چې پاکستان پر طالبانو ځکه کنټرول او اغیز لري چې د طالب وسلوالو کورونا په پاکستان کې دی او د زخمیانو درملنه یې هم هلته کیږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې ځینې د اقتصادي چارو پوهان د اندېښنې په سرګندولو سره وایي کچري ولسی جرګه د بودیجې په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي. دوی د یک شنبې په ورځ مشال لیډیو ته ویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او په نړیوالو مرستو به هم منفي اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي کچري حکومت د سلبې صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نکړي، نو بودیجه به تصویب نکړي. نور تفصیل د واصل وسال پر رپورت کې.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوری ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کې چې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغیز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر اس داسې ویل:
که چیرې بودیجه تصویب نکړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
د غندښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوی وزیران معرفي نکړي، نو ولسی جرګه به هم بودیجه تصویب نکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجه تصویب د ولسی جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب، رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځانته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی وویل:
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا. کوم قانون چې موږ په واک کې وو، موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجې مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي، نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نه شي.
د افغانستان ولسی جرګې تیره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیایي بودیجې د 70 سلنې دانه مصرف له کبله استیضا کړ چې له ډلې وتنه سلبي صلاحیت کړل، خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویویل چې سلبي اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
مشال ریډیو تاسورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د نورستان چارواکي وایي په دوه ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز او امنیتي پوستو برید پیل کړی. تر اوسه یې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د په دغه سیمه کې چارواکي وایي بازار تړل شوی او نور بازار تړل شوی دی. نور تفصیل روح الله انورین اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل تیر شپه په سلګونو وسلوالو مخالفینو د دواب ولسوالۍ په مرکز او اړوند امنیتي پوستو برید پیل کړي چې ورسره امنیتي ځواکونه سخت مقاومت کوي.
بیگانه سخت جنگ روان دی، تقریبا چې د سهار نه یو شت سخت مخکې جنگ نه ختی دی او جنگ روان دی. دته اټکل دا دی چې تقریبا 300 نه تر 400 پورې وکشان وي. نورګرام او د دواب او د منګول طالبان یغمان د نشنګ او لنګر بعض طالبان.
والی وای ملی پولیسو په سیمه کې ټول حاکم نقطې نیولی او بریدکونکو سره په جګړه بوختی او وسلوال مخالفین تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ ته نه دی پریخي. هغه وای وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ بوختی، خو تر دې دمه د دقیق شمیر پاړه کره معلومات په لاس کې نه لري. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جعفر ویل لتی رودری ورځو را پدې خوا د دوه بازار تړل شوی، تلیفوني شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، نو ځکه هلته چا سره اړیکې نه نیول کیږي.
والله جګړه روانه ده، چې څنګه ولای خو رفت آمد هم نکی څوک لاړ شي، ګاډی هم نشي تلل، ټلیفون هم کار نه کوي. نو تیاری مېری چې تر څو نه راغلي تلفات په اړه معلومات نه کی، ټلیفون نه کار نه کوي. نو چې ټو پی دی سی او اټرا تخیل سره مور عمل ته یو کړی دا دغه نه بیا ودی ارته لمدغه جناب کې کوردینات کې ول
تر اوسه وسلوال او طالبانو د دواب د جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره د خبرې جنسې په باړه شلوبر کې وکاله وړاندې تبا شوی د حساره سرکاري های سکول تر سن دي جوړ شوی. دغه سکول اوس په خیمو کې اخلاص شوی او ګڼ شمېر زده کوونکي پکې داخل شوي دي، خو دی وایي اوس پکې سهولتونه نشته او باید زر تر زره دی د دوی لپاره سم سکول جوړ کړل شي. تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر ایجنسی په باړه شلوبر کې حصارا سرکاري های سکول په 2009 کې وسلوالو په بمونو الوزولای او ودانی په مکمله توګه ختمه شوې ده او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی. خو د کډوالو دراستنې دونه پس پکې اوس خیمه لګول شوې او زده کړې پکې پیل شوې دي. د حصارا سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی بنیامین پردی مشال ریډیو ته وایي چې پخوا په دې سکول کې ډېر سهولتونه خوسی حالت خنه ده.
د موږ چې کم مخ کې کم د سکول ترتیب و د موږ سکول ډیر زبردست و بلډینګ او چې کم لیبرټی سیستم و ټیچر سټاف و ارڅه اوس تقریبا چې کم حالات په دې واجب باندې موږ د تعلیم له حاصل ډیر زیات متاثر شوی. داسې ضرورت ته چې د سکول بلډینګ جوړ شي د او بو تکلیف ته رته بلداري چې کم لیبرټی د های سکول د های کلاسونو لپاره د ضرورت ته.
د حصارا سرکاري های سکول یو استاد میرنواز وای چې دلته نه دولتي ادارې راځي خو څوک یې سم مرسته نه کوي.
دا د این جی اوز وغیره ولا روشي د موږ سره ډیر خیل وکي خو هغه بیا چې کندي ورک شي یا شي خو هغه طریقې سره خیل هغه نه کوي چې کوم موږ لا په کور د چې مغه سي جوړ شي مغه ته چې کندي د موږ سټاف روم دې موږ چې کندي کمرې جوړ شي د موږ د ځکه چې دلته زه ټیچنګ کوم د مو بچای چې کندي ولته مو سره نو سپي هغه ویره وکسي ته کې خلک روان وي هغه ټوله توجه کن کنسنټریشن دی هغه چې کندي خراب شي.
او د یاد سکول پرنسپل شاه جهان د سکول وسني حالت پاړه وویل
دا ملبی پرته وی پدې کې دا ملبی چې مونږه سکول کولاو کړو نو دا ملبی پدې ګراوند کې پرته و بیا دا دارمی کرنل سی براغلو هغه ته مونږ دا ریکوست کو چې دا ملبی کم از کم د دې نه خدا ته توا کوي نو داغه په کوشن سره دا ملبی د غاړو ته چې کم دی واړو لا او دا دومره ګراوند خالی کړو چې پای کې دا ټینټونه ولګیدل او پای کې مونږه دا او طالبی زمونږه ټول استادان چې سمره دي دا په خه مهنت سره او خپه کوشش کوي دا لکانو سره خدا دې چې سہولیات مونږ سره نشته لکه اوس د وبو مسله د زموږ سره چې دومره سټوډنټ د پاره وبنشتا باتروم نشتا نور کم فیسیلیټی نشتا.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې تیرو لسو کالو کې په خیبر کې 133 سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړی دي او یوازې په باډه کې 490 مکمل لمنځه وړي دي. د فاټا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په ټولو قبایلي ایجنسیو کې 1195 سرکاري سکولونه تباه کړای شوی دي خو په 1446 باندې د بیا رغولو کار روان دی او دا ټول روان شوی سرکاري سکولونه به بیا جوړوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزه
دین ته وو ډیر لوی ابو صلاح د موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزه او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو ست خبرونه په اخر کې او سلبیا د فرخند اسد نه لند خبرونه اورو.
په کوټه کې تیر ماښام مسوالو سلور امنیتی سرتیری وجلی دي. په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي. پولیس چارواکي وایي وسوال د پیښې له ځای تښتېدلي. د پیښې ذمواري لشکري جنګوي لالمي وسوالې ډلې منلې ده. د سواد په سیدو شریف کې 15 کورنیو پرون د صوبایي حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوایي تمه ده چې پاکستاني چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې له مخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د نورستان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دغه جګړه دوام لري او زیاتوي په دغه نښته کې وسوالو ته مرګ ژوبلاړولې خو د کره شمېرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریځ روښانه کړي. فضل هادي مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي. هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند او اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه اوخته چې په کې لږ تر لږه شپږ نوي کسان چې پکې لږ تر لږه د سلو زیات کسان وژل شوي او تر یو سل پنځوسو زیات نور ژوبل شوي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلی. د ایران د تیلو وزیر وایي دا امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد مرکز دمشق ته رسیدلی. سټیپن د مستورا په داسې حال کې شام ته سفر کوي چې په شمالي ښار حلب کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمبارۍ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زاینی ساجمل فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.